السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې صفی ولستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته راغلاست وایم دا مهم مطالب په دې پروګرام کې واوري د امریکا دفاع وزارت وایي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل دا معنی نه لري چې امریکا له سیمې وځي
We are removing our troops and our
دا چې موږ له افغانستانه ځواکونه باسو او په دې هیواد کې پوځي ماموریت پای ته رسوو په منځني ختیځ او د مرکزی کمانډانی د مسولیت په ساحه کې د امریکا حضور به غشتلې وي
د کندهار او ایډګر څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د هغوی د وسایلو او نظامی مهماتو د پیر او پلور بازار تود دی
په شان کې کمپیوټران جی یخچالونه جی وړر د موټران هم څخه وتلې جی په دازای کې
په لوګر کې د سنځلګل مشاعره وشوه
سنځلګل شي کلیلا ځل پس پړلې دي بل بارا لوګرا لوګرا
ډیرې شیرونه په دې باندې راټول و چې ټول خلونه یوه دایمي سولې او اوربند ته غاړه کېږي
دا ځین نور مطالب تر خبرونو وروسته خبرونه له احمد شي باراورو
استرالیا په کابل کې سفارت بندوي او افغان حکومت هیله مندې چې دا پریکړه لند مهالوي افغان حکومت په هرات کې د طالبانو له زندانه د لسکونو کسانو د خوش کېدو خبر ورکوي او د ایران نگهبان شورا د ولسمشۍ د انتخاباتو د سلګونو نوماندانو په منځ کې وطن تایید کړل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د استرالیا له دې پریکړې خبر دی چې خپل سفارت په کابل کې بندوي د دې وزارت ویان ګران هیواد رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې د نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو له مخې افغانستان ځان مکلف او ژمن ګڼي چې د بهرنیو نمایندګیو او ډیپلوماټانو امنیت وساتي ښاغلی هیواد زیاته کړه چې له منځ چې د استرالیا دا پریکړه موقتی وي د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن نن وویل چې ترجمه پوری ممکن په کابل کې د امنیتی دلایلو له امله خپل سفارت بند کړي ښاغلی موریسن هم هیله ښکاره کړې ده چې دا پریکړه به موقتی وي د هرات سیمه ییز چارواکي وایي چې افغان کمانډو ځواکونو په هرات ولایت کې د طالبانو له وسندان څخه یو څلوېشت بندیان خوشی کړي دي د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد اسدی رډو ته وویل دا کسان تیر شپه د طالبانو پر وسندان د کمانډو ځواکونو د چاپی پر مهال خوشی شول
41 تن از هموطنان به شمول 19 تن
زموږ یو څلوېشت تن هیوادوال چې 19 سرتیری هم پکښې و د پښتون زرغون ولسوالۍ په مار آباد سیمه کې د طالبانو له زندان څخه خوشی شول
شاخلی فرهاد زیاته کړ چې د عملیاتو پر مهال وطن طالبان چې د زندان ساتونکو وشل شوې دي د طالبانو ویندویانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي په لغمان ولایت کې افغان ځواکونه په تیرو څلور ساعتونو کې د نولس طالبانو د وشلو او له طالبانو څخه د یو شمېر سیمو د نیولو ادعا کوي د 201 سراب قولي اردو ویان مقصود اغا اسدی رډو ته وویل
د مرکز پاتک ابوزهی او قلاټک سیمه د الینګار ولسوالۍ شیخ صاحب او د الیشنګ ولسوالۍ دوملام سیمه د وسلوالو طالبانو لشتون څخه پاکې شوې دي
د طالبانو ویان چې بهولا مجاهد بیا اسدی رډو ته پر استول بیان کې ویل دي چې دوی ټوله هغه سیمه ساتلې دي چې په تیرو څو ورځو کې نیولې دي روانه اونۍ طالبانو د لغمان پر مرکز مهترلم پراخ بریدونه وکړل چې بیا کمانډو ځواکونه سیمه ته واستول شول او د لغمان په مرکز کې اوس امنیتي وضعیت عادي دی ټاکل شوی دی چې نن د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د انډونیزیا له لوبډلې سره په دوبۍ کې دوستانه لوبه وکړي دا مسابقه د کابل په وخت ماښام 9 بجې پیل شي د کورونا له امله نږدې یو نیم کال افغان لوبډلې لوبې نه کولې او له څلور ورځو راهیسې په متحد عربي اماراتو کې تمرینات پیل کړي دي ټاکل شوی دی چې یوه بله دوستانه لوبه د وی اونې په ترڅ کې له سنگاپور سره وکړي او بیا په نړیوالو رسمي لوبو کې برخه واخلي د ایران نگهبان شورا د راتلونکو میاشتې ولسمشۍ انتخاباتو ته د وو کاندیدانو نوماندی تایید کړي او د جنو راپورونو لمخې د سختریز شورا د یو شمیر پیژندل شویو څیرو نمونه حذف کړي دي دولتي تلویزیون د نگهبان شورا د ویاند په وینا نن خبر ورکړ چې له نږدې 590 کسانو یوازې وطن تایید شوی دي د نگهبان شورا ویاند عباس علي کټ خدایي د دې وو کسانو نمونه یاد نکړل او څرګند کړه چې ورسته به د کورونیو چارو وزارت اعلان کړي نیمه دولتي اژانس فارس خبر ورکړ چې نگهبان شورا د علي لاریجانی نوم لري کړی دی د یو منځلارې کسو چې په خوا د پارلمان رئیسو همدې اژانس د یو شمېر سرچینو په وینا چې نومې نه دی اخیستل شوی ویلي دي چې د اوسني مرستیال ولسمشر اسحاق جهانګیری نوم هم د نوماندانو له لست څخه حذف شوی دی. همداراز د پخواني سختدریځ ولسمشر محمود احمدینژاد نوم له لسته لري شوی دی. د ایران د ولسمشۍ انتخابات د جون په 13 دی. د بیلاروس اپوزیسیون مشر سویتلانا سخانوسکایا له نړیوال ټولنې وغوښتل چې د بیلاروس د مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا مخه ونیسي. دا هغه چا چې څه یې زړه غواړي هغه کوي او سزا نه ویني. سخانوسکایا دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د بیلاروس ځواکونو د راین ایر یو الوتکه چې د یونان او لیتوانیا ترمنځ وړ مور سفر کا ورا وګرځوله او یو خبریال رامن پراسویچ چې د اپوزیسیون له فعالانو څخه ګڼل کیږي د هغه له ملګري سره یو ځای توقیف کړل. د اروپای ټولنې یو شمېر مشانو دی پیشته د دولت په کچه د برم تکول نوم ورکړي. سخانوسکایا پروسه شکل تر انتخاباتو وروسته د ځان لویری له بیلاروس ووته او اوس په لیتوانیا کې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي. د په خپل رسنیو کې نن ویل چې لوکاشنکا له لوري له څو میاشتو رئیس د مخالفانو او آزادو خبريالانو له ځپلو وروسته اوس هغه وخت را رسیدلې ده چې د سرغړونکو د محاکمې لپاره د ګډو ګامونو د اخیستلو لپاره سلا مشورې وکړي. سخانوسکایا دا غوښتنه په داسې وخت کې کړې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د مینسک له لوري د الوتکې راښکته کول وغندل او دا پیښه یې ظالمانه وبلله. ولسمشر بایدن وویل چې له خپلو اروپایي متحدانو سره به په همغږي ځواب ورکړي. د اروپایي ټولنې مشرانو پرون موافقه وکړه چې پر بیلاروس نوي بندیزونه ولګوي او اجازه ورنکړي چې د بیلاروس الوتکې د اروپایي ټولنې د هیوادو پر فضا تیر شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وای دی به نړیواله ټولنه وهڅوي چې له غزې سره مرسته وکړي. په غزه کې تیره اونۍ اور بند وشو او د اسرائیل او فلسطیني وسلوالو ترمنځ د یولس ورځنۍ جګړې پر مهال اسرائیل د غزې پر تړنګ خونړۍ بمباري وکړه. د دې جګړو پر مهال تر 250 ډیر کسان وشل شول چې اوس اکثریت یې فلسطینیان وو. بلینکن د اسرائیل له سر اعظم بنیامین نتنیاهو سره نن په بیت المقدس کې تر لیدو وروسته وویل چې واشنگتن به په غزه کې د ناوړه بشري وضعیت تشکیدو لپاره هڅې وکړي، خو په ورته وخت کې به دا ډاډ ترلاسه کړي چې پر غزې واکمن حماس ډله د بیا رغاونې له مرستو ګټه ترلاسه نه کړي. سیمې ته د بلینکن د دې لنډ سفر پر مهال ټاکل شوې ده چې دی د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره د لویدیځ غاړې په رام الله کې وګوري او بیا مصر او اردن ته لاړ شي.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په پانی ازادي رادیو دات کام کې ولولې. مخکې لدې چې د پروګرام لومړی مطلب تراشو چې د امریکایي ځواکونو د وټلو په ارتباط دی، تر هغه مخکې به ورشو فراته د فراپ او ابو نصر فراهي بندر کې نن د تیلو دوه ټانکرونه سوزیدلې دي. په دې اړه باندې لخپل امکار نور جزئیات اوروپي ښه څه وخت شوې ده، آیا چاته زیان رسیدلې که څنګه؟
سلامونه تاسو ته وګران او ورودین کتاب وړاند کوم. لکه څنګه چې تاسو هم وویل نن سهار شاخوا په نبوتې کې د فرا ولایت په ګمرک کې یو لګیدنه تر سره شوې وو. د فرا ولایت د امنیت قمندانۍ وایان وینا دا لګیدنه هغه مال تر سره شوې وو چې ځینې سوداګر یا دروران غوښتل چې د تیلو ټانکرونه هلته په ذخیره کې تخلیک کړي، چې یو موټر په دې حال کې یو موټر یا یو د تیلو ټانکر چپ شوی وو او کمانس کې په دې ترڅ کې ولګیدنه تر سره شوی وو. خو د فرا ولایت د امنیت قمندانۍ وایان د فاروق حضرت په وینا دغه په ولګیدنه نتیجې کې یا په ترڅ کې څوک ته زیان نه دی رسیدلی، خو د ایراني د امنیتي ځواکونو لخوا د ولګیدنه برته مار شوی دی یا خاموش شوی دی. په ترڅ کې څوک ته زیان نه دی رسول، صرف دوه ټانکران بشپړ توګه
ارکشیوی. ډیر مننه کوم د ازادي رادیو امکارو چې له فرای مخترا پور راکو. الته نن سار په 9 بجو په شیخ ابو نصر فرای بندر کې دوه د تیلو ټانکرونه سوځیدلې دي. په پیښه کې څوک نه دی ژوبل، خو یوازې ټانکرونه په بشپړ توګه باندې سوځیدلې. شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه. وربشو دوه ته د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وی هلته بجر د افغان دولت او طالبانو ترمنز د سولې خبري بیا پیل شي. دغه وزارت ویان دی ناجی انوري ازادي رډیو ته ویل چې دا محل دوه ته د افغان حکومت د مرکچی پلاوی د زونو غړو د بیا ځلی استولو د تخنیکی او لوجستیکی اسانتیاو په برابرولو کار روان دی. طالبان هم وایي د دواړو خواو د مذاکراتي پلاوی ترمنز همغږي شوی او د مذاکراتو پیل ته چمتووالی لري. نور حال په دغه راپور کې
د سولې د خبرو په اړه بیا هیلي د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي ډېر ژر به په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاوی ترمنځ د سولې خبرې اترې بیا پیل سي. د دغه وزارت ویان دی ناجی انوري د سې شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل دغه وزارت دوحې ته د افغان سولې د مرکچی پلاوی د هغه غړو د بیا استولو د تخنیکی او لوجستیکي اسانتیاو په برابرولو کار پیل کړی چې د مهال افغانستان کې دي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی ځینې غړي چې د اوس په افغانستان کې دي د سولې په چارو کې د دولت وزارت د غوي د تخنیکی او لوجستیکی اسانتیاو د برابرولو لپاره پوره کار کوي او په نږدې راتلونکي کې به د پلاوی بیرته د مذاکراتو ځای ته ځي او ان شاء الله چې مذاکرات بیرته هغه ځای چې درېدلې و شروع شي.
اغلی انوری وایی لختر روس د افغان دولت او طالبانو د دینو مرکچی پلاوو د غړو ترمنز یو رسمی او څو غیر رسمی ناستی سوی چې د مذاکراتو د زر پایل او چټکتیا په اړه په کې ټینګار کړای دی. داسې راپورونه موجود و چې له کوچنی اختر وروسته به د سولې لپاره د ترکیې ناستې نیټه هم مشخصه سي، خو د سولې د چارو وزارت وایي چې لا د دغې ناستې وخت مشخص سوی نه دی. د دغه وزارت ویان دی ناجی انوري وایي چې افغان حکومت ورته پوره چمتووالی لري. طالبان هم وایي چې د بین الافغاني خبرو اترو د بیرته پیل لپاره چمتو دي. د دغه ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل
بعد د روزي وختر نه ټول سفرونه پای ته رسیدلې خپل جته سوي دي. د مذاکراتو جریان به انشاء الله د دواړو ټیمونو په موافقه باندې په مخ سي اسلامي امارت کوم ستونزه نه
ده. د افغانستان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاوی ترمنځ لته باندې دریو میاشتو راهیسې د بین الافغاني مذاکراتو لړۍ درېدلې ده. افغان حکومت او طالبان په داسې وخت کې د بین الافغاني مذاکراتو د بیرته پیل لپاره چمتووالی ښیي چې د ځینو نورو هیوادونو چارواکو هم د افغان جګړې پر سیاسي حل ټینګار کړی دی. تازه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له ټاس خبري آژانس سره مرکه کې ویلي طالبانو ته مو په واضح ډول ویلي چې په افغانستان کې د واک د انحصار کولو د هڅو مخالف یو. لاوروف دا هم ویلي چې ماسکاو د زور له لارې واک ته د رسیدو سره هیڅ کله موافق نه دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی بیا له امریکا غاک ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي د پاکستان حکومت حاضر دی چې د افغانستان د حکومت په خوخه همکاري وکړي. ښاغلی قریشی ټینګار کړی چې پاکستان هڅه کوي د افغانستان د جګړې لپاره مثبت رول ولوبوي، خو په خبره د افغانستان واک دی چې د خپل هیواد راتلونکی او سیاسي حل څړول غواړي. تیر ورځ نو وخت ولسمشر محمد اشرف غنی هم د سعودي عربستان پاچا خادم الحرمین الشریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز سره ټلیفوني خبرو کې د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ اړیکو د افغانستان د سولې پروژې او سیمایزو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان څخه د سپتمبر تر 13 نیټې پورې د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه اعلان سره په دغه هیواد کې جګړو او ناامنیو زور اخیستای دی. طالبان د امریکا د متحده ایالاتو د پریکړه د دوحې حکړې خلاف ګڼي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې په حکړه کې راغلی چې بهرنی ځواکونه باید ټول په میمیاس کې افغانستان وتلی وای.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله راتلونکې ده.
زمون شبین المللي همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دي. دلته اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینې.
ازادي رادیو ته غوښتست د امریکا دفاع وزارت ویل افغانستان د امریکایي پوځیانو وتل دا معنی نه لري چې امریکا لسمی وزي. د پینټاګون ویندوی جان کربی په خبري غونډه کې ویل په منځني ختیځ کې به د امریکا حضور په قوت دوام پیدا کړي. په دې اړه پام وکړئ د غرا پورته.
په داسې حال کې چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر دوام لري، متحد ایالاتونه ټینګار کوي چې له دې هیواد د ځواکونو له ایستلو سره به له سیمې ونوسی او په منځني ختیځ کې به په قوت حضور ولري. د پینټاګون ویندوی جان کربی د دوشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل په سیمه کې به خپلو متحدانو ته د امریکا په شمول کې بدلون رانشي. د افغانستان په شمول د منځني ختیځ په بیلابیلو هیوادونو کې امریکایي پوځیان د امریکا د مرکزي قومندانۍ یا سنت کام تر څارنې لاندې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14مه د سپتمبر تر 16مې پورې له افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو موده اعلان کړه. د سش کال د سپتمبر 16مه په نیویارک او واشنگټن کې د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 16مې د تروریستي بریدونو شلمه کالیزه ده. د دوشنبه په ورځ د امریکا دفاع وزیر لوید آستن د پاکستان له لوی درستیز قمر جاوید باجوه سره تلیفوني خبري وکړه. د راپورونو لمخي له افغانستان د امریکایي پوځیانو وتل د دواړو خواو د خبرو یو موضوع و. د امریکا د دفاع وزارت ویندوی جان کربی د شاغلیو آستن او باجوه د خبرو جزئیات څرګند نکړل، خو ویل چې دواړو په سیمه کې پر ګډو ګټو او خپلو هدفونو خبري وکړي. تر دې وړاندې امریکایي چارواکو ویلي و چې د سیمې څخه ورپېښېدونکي احتمالي ګواښونه څېړي او افغانستان به پرې نښلي چې یو وار بیا د تروریستانو پر ځالې بدل شي. د پینټاګون ویندوی دا هم وویل چې امریکا نه غواړي چې له افغانستانه د ځواکونو له ایستلو وروسته واشنگټن او متحدانو ته زیان پېښ شي.
As the retrograde, the withdrawal continues.
د ځواکونو د کمولو او وتلو بهیر دوام لري. د دې په کتو چې په افغانستان کې حضور په دوامدار ډول کمیږي، زه او تاسو تمه لري چې معلومات څنګه راټول کړو چې په نتیجه کې ډاډ ترلاسه شي چې هیڅوک له خطر سره تر اوسه زیات نه مخامخ
کیږي.
امریکا پر افغانستان سربیره په عراق او سوریه کې هم لشمیر پوځیان ساتلي دي.
و موردل چې د امریکا متحده ایالاتونو دفاعي چارواکو ویلي کله افغانستان وزي هم په دې معنی نه دي چې امریکا به لسیمې وزي، بلکې په سیمه کې به د دوی حضور په قوي توګه باندې دوام پیدا کړي. له افغانستان له کوم اړو چې بهرني ځواکونه وتلي و هم د کندهار هوایی ډګر د هلته اوس تازه صورتحال دا دی چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د همدغې هډې نه پاتې نظامي وسایل او مهمات په بازار کې خرڅېږي او کاروبار یې ښه تود دی. دغه لویه پوځي اډه د روانې میاشتې په 12مه افغان ځواکونو ته سپارل شوې ده. د کندهار اوسیدونکي له هوایي ډګر څخه د بهرنیو ځواکونو د مهمات او وسایلو پر رایستلو او پلور اندېښنه ښیي او وایي ممکن په دغه وسایل لو کې هغه مهمات هم شامل وي چې د بارونیز وکونو له خوا افغان وکونو ته د جګړې لپاره سپارل شي. په دې اړه پام وکړئ د راپورته
درو سره راکته نه لسه
له کندهار وايي د ګار نظامی اډیس خه د بهرنیو ځواکونو تر وټول ورسته دا غوي د تخنیکی وسایل او مهماتو د پیر او پلور ګرم بازار د افغانستان په جنوب کې د بهرنیو ځواکونو دغه تر ټولو لوی پوځي اډه چې یو محل پکې شاوخوا دی زره بهرنی عسكر ډیرو دروانې مې میاشتې په 12 منېټه افغان ځواکونو ته وسپارل شو. د بهرنیو ځواکونو تر وټولو ورسته د دغه ځواکونو د وسایلو او مهماتو پیر او پلور د یو شمیر خلکو لپاره د کار وسیله ګرځیدلې. په هر ونی کې دوه تر درې ځله په وسایلو او مهماتو بار یو شمیر کانټینرونه له هوایي ډګر څخه راوځي او د کندهار ښار په شوراندام سیمه کې د بش په نوم په یو بازار کې پلورل کیږي. د امیر محمد په نوم د دغه وسایلو یو کاروباري ازادي راډیو ته وویل چې په دغه وسایلو او نظامی مهماتو کې ویجاړ شوی زغروال ګاډي، جنراتورونه، کانټینرونه، خیمه، کمپیوټرونه، مخابره، انټنونه او د ځان ساتنې ځانګړي وسایل شامل دي.
په شان کې کمپیوټران چې یو چالونه جی ولر د موټرانو مشکره وته چې په دازای کې زغری لا مشکره وته چې نظامی سامانونه مشکره وځي، انټنانه وځي، مخابره راوځي، په شي کې رنگ رنگ سامانونه چې یو فارمولا نه ده یو شی.
د اجی کلات خان پهلوان په نوم یو بل کاروباري ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو ځواکونو او دغه مهماتو او وسایلو ډیره برخه د کباړ په بڼه پلورل کیږي.
د زړه لوډران زړه موټرانو د لکار ودیل شي اگر امی سو بیا دغه یو سره معلوم ده مشخص ته دلته راوړو په دې ځای کې خرڅو نو په دې برابر باندې موږ دلته معلومه دار کم راځي. بعضی یو څه معلومه به شاید له میدان راوځي هغه کباب لکار بیا دلی ایکسپیر معلومه ده چې شان راځي.
تر دې مخکې امریکایي ځواکونه ویلي و چې دوی د راتلونکي خطر د مخنیوي لپاره هغه وسایل ویجاړوي چې نه غواړي د دښمن لاسته ورسي. په عین وخت کې د جنوبي دې زیابزې د خلکو د ټولنیز شورا رئیس محمد اعظم سمندر له کندهار هوایي ډګر څخه د بهرنیو ځواکونو د مهماتو او وسایلو پر ایستلو او پلور اندېښنه ښیي او وایي چې ممکن په دغه وسایلو کې هغه مهمات هم شامل وي چې د بهرنیو ځواکونو لخوا افغان ځواکونو ته د جګړې لپاره سپارل شوي.
مژ په دې باندې پریشان یم چې دغه د بهرنیو ځواکونو چې وزي دا شان ټول په دغه کې چې په کچرو کې غورځي او هغه سلای یو ټول شان موږ ولس په دې باندې ناراض یو وای چې دا شان د افغانستان نظام او افغانان تور تسلیم سي او دی بغټه جمعه او چې کچرا سي د هیڅ افشنه دي.
بلخوا د کندهار امنیتی چارواکي وای د بهرنیو ځواکونو د وټلو سره سم یو شمیر پوځي وسایل 215 متال کلی اردو کمانډانی تسپارل سي او یو شمیر غیر پوځي وسایل چې خپل بهرنیو ځواکونو پر جباړونکو او قراردادیانو پلورلي اجازه لري چې دا وای د ګرځخه بهر سي. د 215 متال کلی اردو ویان د ګرمن خواجه یحیی اولوی ازادي رادیو ته وویل چې دوی علاوه د ګرځخه د پوځي وسایلو انتقال ته اجازه نه ورکړي.
په بازارونو کې پوځي وسایل نه دی پلورل شوی. دلته زموږ د پلاتنی پوسټ شته. لدی ځای چې هر 24 تل کې دوی ګوري. لدی ځای هیڅ جګړیز وسایل نه دی وستل شوی. تاسو به خې ډاډه اوسئ. خوځینی زړه ټلویزیونونه، ایر کنډیشنی او یخچالونه چې هغوی اجبارون کو ته ورکړي وو، دوی د خپل استعمال یا هم د خرڅلاو لپاره وستي. هغه هم بهرانيانو هغوی ته دغه وسایل لپاره اسناد ورکړي وو.
له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وټلو بهیر د مئی لومړی نیټه پیل شوی او ټاکل شوی چې د سپتمبر د میاشتې تر 18 نیټه بشپړ شي.
وربشو لوګر ته حالت د سنزلګل 15 سمه دودیزه کلنې مشایره جوړه شوی و.
سنځلې ګل شي کلیلا زل پس پړلې دي دلباره لوګرا لوګرا
په لوګر کې د غنو شاعرانو فرهنګيانو او د ادب او فرهنګ د مینوالو په ګډون د سنځلګل 15 دودیزه کلنې مشایره جوړه شو. په دې مشایره کې چې له یاد ولایت سربیره د څنګلور ولایتونو یو شمېر شاعرانو هم پکې برخه اخیستي وه، ډېری شاعرانو پکې د افغانانو په منځ کې د سولې او یووالي د اړتیا او د جګړې د ناخوالو په باب برابر کړي شعرونه ولوستل. د دوشنبه په ورځ د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس عبدالرحمن تسل آزادۍ رادیو ته د سنځلګل مشایره په باب وویل:
مونږ په لوګر کې له 15 کلونو راپدې خو دا دودیز او کلتوري مشایره لرو چې شاوخوا 1500 کسانو شاعرانو او دغه راز د شعر مینوالو ګډون کړي وو. ډیری شعرونه په دې باندې راټول شي ټول خلونه یوه دایمي سولې اوربند ته غاړه کېږي. شاعر په صغر د اپوازي ټکو باندې لټونه نغښتنه وکړل چې سولې چې الهي امر ده دې ته غاړه کېږي.
مدني فعال فیروزه زیوار اموي دلته شاعرانو په خپل شعرونو او غزلونو کې د سولې پیغامونه لرل.
دلته ټول په خپل غزل کې په خپل شعر کې د سولې غښتنه کوله. دا د سولې پر اوستلو کې ډیر مهم رول لري. کسو کوړه پام لرنه و کی دا سینه دوی نه پوهیږي موږ د شعر په زبل دوی نه غښتنه کو چې سولا خو بیا هم موږ غواړو چې سولا راشي او لوګر بیرته خپل وختینی حالت راشي ځکه په لوګر کې نامنی زخت ډیره شوه.
شاعر حلیب ګل مشال وای د مشاعره هر بر خبرته خواندور او پزړه پوري و. خو په لوګر کې روان نه خالي او جګړې د دې لامل شوی چې تر نور کلونو پکې د فرهنګيانو او د ادب د مینوالو ونده کموي.
هر برخه خواندور او د مشاعره خو جګړو یو څه خلک دردولي او ویرولي د دلته یو رقم وحشت خپور دی. د دې وحشت له لاسه خلک زوري کی د سې مشاعرو ته په فوخه ډیر خلک ورتلل، ډیر بيخي زیات خلک به ورتلل، خو هغه خلک چې په فوخه یو څه فسادي زیاته و یو څه کم شوه دی.
یو بل شاعر کامران احمد زیوایی جګړو او ناخوالو د فرهنګیانو د شعر نظم ډیر زیانمن کړای دی.
نو زما په فکر باندې همدغه نامنو یو جګړو د شاعرانو د شعر نظم ته ډیر زیات صدمه رسول دی. دغه شعرونه هم چې کوم اوریدل ټول له درد له ویره ډک شعرونه.
د لوګر ولی عبدالقیوم رحیمی په خپل خبرو کې له شاعرانو قدردانی وکړه چې په دې جګړیزو شرایطو کې د دې ولایت خلکان یاد کړي او د ګډونوالو په شونډو یې مسکا خوره کړه.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو بیا هم خراغلی د فوتبال مینوالو ته مهمه او جالب خبر ده چې د افغانستان د فوتبال ملي ټیم نن ماخام البته په ونیمو بجو د انډونیزیا سره یو لوب لري. زموږ همکار امید مرزبان چې د فوتبال شوقي دی او خپل هم فوتبالر دی د افغانستان د فوتبال د ملي ټیم اړوند ټول معلومات او خبرونه تعقیبوي. همدا شبر سره په سټوډیو کې دی. مرزبان، د افغانستان د فوتبال ملي ټیم نن شپه څنګه لوب لري؟ دغه لوبه کومه او لوبه ده؟
سلام صفی جان، تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. نن افغانستان انډونیزیا سره لوبه کوي، همداسې چې تاسو ویل دغه لوبه چې دا یو تمرینی لوبه ده، داسې رسمي نتیجه به ډیر مهم نه وي، خو افغانستان غواړي چې نورو مسابقو ته چې پرمخ لري هغه مسابقاتو لپاره باید آمادګي ونیسي. همدا نننۍ مسابقه او بل مسابقه چې سنگاپور سره لري، د دواړو مسابقې په دوبۍ کې تر سره کیږي. په دوبۍ کې اوس د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي تمرین کوي او د رسمي مسابقاتو لپاره آمادګي نیسي، هغه رسمي مسابقاتو چې د نړیوال جام د پاره او د آسیایی جام د پاره د لار مونډل د پاره په قطر کې به وشي.
زما دومره پوښتنه هم ځواب کړه. زه غواړم پوښتم چې دغه تمرینونه چې دوی په دوبۍ کې وکړل او نن دغه د لوبه هم لري، څومره به تاثیر وکړي؟ فکر کوي چې کڅام چې تاسو ویل رسمي نتیجه به ډیره مهمه نه وي د افغانستان لپاره، مګر څومره به ټیم آماده کړي چې وکولای شي په قطر کې خېلو به وکړي، هغه رسمي لوبي چې په قطر کې لري؟
د افغانستان د ملي لوبډلې اصلي مشکل معمولا په ډیرو موارد کې داو چې دوی ښه تمرینی کمپ نه درلود او معمولا دوی چې مسابقه د پاره چې آمادگی نیول فقط دوه درې ورځې تمرین کولای او څلور ورځې ډیر نه. خو اوس دوی ته یو ډیر ښه زمينه برابر سوی د لاسو ورځو تمرین د پاره او بیا دوه تمرینی مسابقه چې انډونیزیا او سنگاپور سره دی، دا داسې ښایي چې افغانستان تیم به لګ د نورو مسابقو نه په دغه مسابقو کې ډیر ښه ښکار شي او شاید وکولای شي خلوبي وکړي.
په غوراوی پړاو کې چې د آسیا جام لپاره به فکر کوم په 2023 کې به وي آسیا جام او همدارنګه په نړیوال جام کې چې 2022 کې به وي، د هغو غوراوی کوالیفاینګ راوند مسابقو کې به افغانستان له کوم ټیمونو سره مخ شي؟
درې مسابقې د افغانستان پاتې دي په ای ګروپ کې، یو هندستان سره، یو بنگلاديش سره او یو عمان سره. د جون په دریمه بنگلاديش سره افغانستان لوب کوي، د جون یو لسمه باندې عمان سره لوب کوي او په جون 15 باندې هند سره لوب کوي. خو افغانستان هو اوس دا چانس تقریبا نه لري چې نړیوال جام ته لاري ومندي، ځکه چې په همدغه ګروپ کې قطر هم شته او قطر په 2 سره د جدول
په اول. یعنی یوازې یو ټیم له یو ګروپ کولای شي نړیوال جام ته لار پیدا کړي؟
په همغه د همغه ګروپ نه یو لومړی ټیم نړیوال جام ته تلای شي او دویم ټیم به آسیا جام ته ځي.
دوم لپاره افغانستان څومره چانس لري چې او به کولای شي دغه درې ټیمونه مات کړي، یعنی درې سره لوبي باید وګټي چې آسیا جام ته لاړ شي؟
یوازې دا هم نه دی چې افغانستان دغه درې لوبي وګټي، هم به ښه نتیجه ونیسي، خو دا هم مهم ده چې عمان څنګه خپل نتیجه خپل مسابقه، ځکه چې عمان هم دغه سه خپل لوبي وګټي نو شاید عمان ډیر چانس ولري چې دویم ټیم په توګه آسیا لوب ته لاړ شي.
زغوارم پوښتم چې د افغانستان د فوټبال ملي فدراسیون خو تل د لوبغاړو د جلب جذب لپاره کار کوي، له آسیا او اروپا امریکا له ټولو نه لوبغاړي راوستي افغان لوبغاړي، څه فکر کوي دغه ترکیب چې دوی جوړ کړی دی دا به نتیجه ورکړي که څنګه؟
زما په نظر انوش دستگیر چې دغه ټیم ځوان مربي دی، همدغه موضوع باندې ډیر کار کړی دی او ډیر غواړي چې د افغانستان د ټیم یو لاس کې دغه داسې چې یو سړی چې دی یو لوبغاړی چې د امریکا نه راغلی یا بل سیستم بازی کې لوبې کوي، یو چې د اروپا نه راغلی بل سیستم او یو چې آسیا نه راغلی بل سیستم، خو غواړي خدا غواړي چې دا کار وکړي او دا ټیم هماهنګ کې هماغه د پاره مول څه دوی تمرینی کمپونو ته تمرینی مسابقات ته ډیر اړتیا لري او خدای وکړي چې هم دغه دوا مسابقې دوی ته ډیر ګټور تمام شي. خو په دغه ټیم کې یو بل مشکل دا دی چې یو څو د افغانستان خلک غاری متاسفانه مصدوم سوای او نشی کولای ولوبې وکیل، لکه ذوالفقار نظری چې پرون جوبل شو او بیرته استرالیا ته لاړ، او مخکله دی حسن امین هم چې د ټیم یو خلک غاری واغم جوبل شوای وو. خو په ټیم کې نور امیدواری هم شته، نور هیله هم شته، لکه عمران حیدری چې ځوان تکړه لوبغاړی دی او حسین زمانی چې د هالند نوې افغانستان ملي لوبډلې ته یو ځای شوای.
زین نور خوانی لوبغاړی هم شته با تجربه، لا لکه اسلام الدین امیری لکه فیصل شایسته علی خیل او زین نور
تا عباسین علی خیل امید پوپلزای دوی ترشته
یعنی امید شته چې افغانستان یو څه وکولای شي.
زما په نظر په د بنگلاديش او هند مقابل شاید لګ لوبې اسانې خو عمان لګ سخت تیم دی.
ډیر مننه کوم امید مرزبان چې د فوتبال په دغه لنډ کې باس کې مراسم برخه واخیسته. مننه او ډیر پلو تاسو وخت په افغانستان کې د مازیګر څلورمې بجې شوې. احمد شبرته به وار ورکو چې لاند خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د استرالیا له دې پریکړې خبر دی چې خپل سفارت په کابل کې بندوي. د دې وزارت ویان ګران هیواد رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې د نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو له مخې افغانستان ځان مکلف او ژمن کړي چې د بهرنیو نمائندګیو او ډیپلوماټانو امنیت وساتي. شغلی هیواد زیاته کړه چې لمن دي چې د استرالیا د پریکړه موقتی وي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن نن وویل چې ترجمه پوری ممکن په کابل کې د امنیتي دلایلو له امله خپل سفارت بند کړي. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي چې افغان کمانډو څوکونو په هرات ولایت کې د طالبانو لوی زندان څخه یو څلوېشت بندیان خوشي کړي دي. د هرات د والی ویان جیلانی فرحات اسدی رډو ته وویل دا کسان تیر شپه د طالبانو پر وسندان د کمانډو څوکونو د چاپی پر مهال خوشي شول. په لغمان ولایت کې افغان ځواکونه په تیرو څلور ساعتونو کې د نولس طالبانو د وشلو او له طالبانو څخه د یو شمېر سیمو د نیولو ادعا کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته پر استولي بیان کې ویلي دي چې دوی ټولې هغه سیمې ساتلې دي چې په تیرو څو ورځو کې نیولې دي. ټاکل شوی دی چې نن د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د انډونیزیا له لوبډلې سره په دوبۍ کې دوستانه لوبه وکړي. دا مسابقه د کابل په وخت د ماښام اوو بجې پیل شي. د ایران نگهبان شورا د راتلونکي میاشتې ولسمشري انتخاباتو ته د وو کاندیدانو نوماندی تایید کړي او د جنو راپورونو له مخې د سخت دریځ شورا د یو شمېر پیژندل شویو څیرو نمونه حذف کړي دي. د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا سخانوسکایا له نړیوال ټولنې وغوښتل چې د بیلاروس د مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا مخه ونیسي. دا هغه چا چې څه یې زړه غواړي هغه کوي او سزا نه ویني. چخانوسکایا دا خبره ورسته تر دې وکړه چې د بیلاروس واکونو د راین ایر یو الوتکه چې د یونان او لیتوانیا ترمنځ وړ مور سفر کا ورا وګرځوله او یو خبريال رامن پراسویچ چې د اپوزیسیون له فعالانو څخه ګڼل کیږي د هغه ملګري سره یو ځای توقیف کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي دی به نړیواله ټولنه وهڅوي چې له غزې سره مرسته وکړي. بلینکن د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره نن په بیت المقدس کې تر لیدو وروسته وویل چې واشنگتن به په غزه کې د ناوړه بشري وضعیت تشکیل کېدو لپاره هڅې وکړي.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه وړاندې کیږي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د سوپهن افغان لوبغاړي د اسیا جام په سیالیو کې خو وزلیدل. د اولمپیک ملي کمیټې ویان مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د سیالیو په لومړي ورځ رامش رحماني د 250 کیلوګرام وزن په درلودو سره وتوانېد چې خپل فلیپیني سیال مات کړي.